په کابل کې د سهار لاس بچې سوې. السلام علیکم، د ازادي رادیو یو بلې او ساعت خبرونه ته شرق لاس تاسو کوربنه فریبا ظاهر يم. د دې خبرونه د خبري راپورونو په ترڅ کې د هدفي وژنو د مخنیوي په اړه د کورنۍ چارو وزارت پروګرامونو په اړه اوري. نور راپورونه هم لرو، خو خبرونه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. پاسر کې د مهمو خبرونو سرچکې د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغې وعدې وستایله. او د ایران مرکزی بانک وای د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په غو پیسو چې له هیواد بهر لري د دې هیواد د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. د خبرونو تفصیل د غزنی والی وای د خبريال رحمت الله نیکزاد د وژونکو سره کې لګولې دی. جنرال سید عمر نورستانی د پنځمې پرز ازادي رادیو ته ویل چې په دې اړه تړنې په جديت سره روان دي، خو نور جزئیات یې ورنکړل.
موږ د نیکزاد صاحب د قضیه په ارتباط کلک هدایت امنیتي ځواکونو ته ورکړي، مخصوصا موږ بخش کشفي مسؤلیتونه لري چې سرنخ موږ پیدا کړی دی، ورباندې کار کوو. کله چې یو مثبت نتیجې ته چې ورسېږي ان شاء الله شریک به کو در سره، او کار په جديت روان دی.
رحمت الله نیکزاد په چې په ورسته کې دندې په الجزیره تلویزیون کې و، د دوشنبه پر ورځ د خپل کور مخ ته د خپل ماشومان او د سترګو په وړاندې په وسلوال بریټ کې وژاسو. د دې وژنې پرته اوسه کوم چا یا ډلې نه ده منلې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر له یو اندونیزیایي پلاوي سره په کتنه کې په افغانستان کې د اوربند ټینګښت او د سولې پروسې د ملاتړ په برخه کې د هغه وعدې وستایله. د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې راغلی چې ښاغلی اتمر پرون پنځشنبه په کابل کې د اندونیزیا له پخواني مرستیال ولسمشر یوسف کالا سره چې اوس مهال د دې هیواد د جماعتونو د شورا مشر دی وکتل. ښاغلی کالا ویلي چې د اندونیزیا په خپل ټول توان سره د افغانستان د سولې د خبرو تړ کوي او د سیمهیز اجماع درمسته کولو هڅه کوي. د ایران مرکزی بانک وایي د امریکا متحده ایالاتو منلې چې ایران کولی سي په هغه اسعار او چې له هوا د بهر لري د دې هوا د وګړو لپاره د کورونا وایروس پر ضد واکسین رانیسي. دا اقدام داسې مهال کې چې امریکا په بهر کې پر ایرانی بانکونو بندیزونه لګولې دي. د ایران د مرکزی بانک مشر عبدالناصر همتی پرون دا خبر وکړه. همتی وویل چې د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول برخه منلې چې دا پیسې د سویس یو بانک ته انتقال سي. همتی ویل چې ایران بل کوواکس پروژې څخه چې د روغتیا نړیوال سازمان پر مخ وړي د شپږ اشاریه 8 میلیونه دوز واکسین د واردولو د لمړني پړاو لپاره شاوخوا 2.3 میلیونه ډالر اول ورکړي. ایرانی چارواکو مخکې ویلي چې د امریکا اقتصادي بندیزونه د دې سبب شوی چې د هیواد ونې سکړای د کوواکس پروژې ته د پیسې ورکړي. د مالدوی نوی ولسمشر مایا ساندو ژمنه وکړه چې واه صادق مشربوي او هیواد ته به یې یوالی راولي. اته تلويشت کلنی مایا ساندو د دسمبر پر 23مه د ولسمشر په توګه لوړ پر ځای کړه، او په دې مراسمو کې ژمنه وکړه چې د اقتصادي بحران او په هیواد کې د کورونا وایروس خوریدو د مخنیوي په برخه کې مبارزه به لومړی توب وي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایند کیل براون مایا ساندو ته د ولسمشر په توګه د ټاکل کېدو او د هغې د لوړې مراسم په ترڅ کې مبارکي ورکړه. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس پرون د دسمبر په 23مه نیټه په واتیکان کې د کورونا د دورې کرسمس د جشن په مناسبت مذهبي مراسم پر ځای کړل، او ویل چې خلک باید له بېوزلو کسانو سره مرسته وکړي ځکه عیسا هم په بېوزلۍ کې زیږېدلی و. د کرسمس جشن هیڅکله داسې نه و لمانځل سوی ځکه سږ کال د کورونا د وبا د سرایت ته مخنیوي لپاره په واتیکان کې د سینټ پیټرز په کلیسا کې له سلو لږ کسان او د بېلابېلو مذهبي رتبو لرونکي محدود کسان حاضر وو. په نورو کلونو کې به کرسمس د دې کلیسا په یوه ځانګړې برخه کې په روم کې د ډېره ډیپلوماتانو او شاوخوا لس زره کسانو په ګډون لمانځل کېده. او کرملن وایي د امریکا لخوا د بندیزونو ګواښ ته په پام سره د نورد استریم 2 نلیکې د رغونې په بشپړتیا کې د ځنډ احتمال نه ردوي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف پرون ویل په یو خبري غونډه کې ویل چې د امریکا د بندیزونو هدف د پروژې مخنیوي دی چې د هدف ته ورسېږي، خو هغه زیاته کړې چې روسیا او اروپایي شریکان غواړي په اروپا کې د ګاز د مصرفونکو او روسي تولیدونکو د ګټې لپاره د پروژه بشپړه شي. نورد استریم 2 نلیکه د روسیې ګاز د بالټیک سمندرګي لارې سیده جرمني ته لېږدوي. امریکا د دې پروژې د رغونې اقدام غندلی او ویلي دی چې دا پروژه په اروپایي ټولنه کې د ناتو د متحدانو امنیت پر روسیې د ډیرې تکاله کبله ګواښي. د خبرونو پای زموږ غلا زده رادیو اوري دوستانو د خبرونو تفصیل د زده رادیو پر ویب سټ هم بیا وصلای سي پته مو د زده رادیو ټکی کام یا زده رادیو ټکی اورګ. دوستانو د دې خبرونو ډیره برخه د زده رادیو فرهنګي مجله ته څنګه سوي د خو په سر کې خبري برخه هم لرو چې بس د سر راپور مو دای چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په هیات کې د هدفي وژنو د ختمولو لپاره پر یو لړ اقدامات کار روان دی. مسعود اندرابي د سرګندونی ورسته لاغه وکړي چې په افغانستان کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې تیر ماښام د شوزو د حقونو یو مدافع په کاپیسا ولایت کې وژل شو. فرشته کوهستانی او ورور یې چې لدې سره یو ځای پناه شو نن خاورو ته سپارل کیږي. خو په دې وروستیو کې د ډول وژنو په ټول هیواد کې په تیر بیا لویو شهرونو کې خلک ډیر اندېښمن کړي دي. احمد تکال په دې اړه تفصیل لري.
په افغانستان کې د هدفي وژنو په لړۍ کې پرون ماښام د شوزو د حقونو مدافع فعال فرشته کوهستانی په کاپیسا کې په یو بریټ کې و وژل شو. د کاپیسا د امنیه قومندانۍ ویان شایق شورش لازادۍ رادیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
فرشته کوهستانی فعال حقوق زن جامعه مدنی
د شزو د حقوقو مدافع مدنی فعال فرشته کوهستانی د کوهستان په حصایا ول ولسوالۍ کې د تروریستانو لخوا شهید سو د پیښو د امنیتي ځواکونو تر څیړنې لاندې ده.
خغلی شورش زیاته کړه چې په دې وسلوال برید کې د میرمن کوهستانی ورور هم وژل شوی او رره ټپی شوی دی. د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلای. مدني او سیاسي فعالان په هیواد کې د هدفي وژنو پر دې لړۍ اندېښنه کوي او د جګړې لښکېلو خوا وغواړي چې دایمي اوربند تلاره اواره کړي. مدني او سیاسي فعال مقدس احمدزی په دې اړه ازادۍ رادیو ته وویل
دا روان فعالانو په نخ کولو اندېښمن کړي چې دغه سلسله دوام ونه کړي او کومه ساحه چې تر اوسه پورې مونږ ځان لپاره جوړ کړی دغه ساحه تنگ نسی. حکومت باندې غږ کوو چې دغه پیښو د مخنیوي په وړاندې جدي اقدامات وکړي. د طالبانو غوښتنه دا ده چې دوی د دایمي اوربند یو کې تر څو یو باوري فضا رامنځته شي.
په کاپیسا کې پر فرشته کوهستانی لبریت یو ورځ مخکې وسلوالو کسانو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په کابل کې په ډزو وواژه او له هغه مخکې په غزنی کې د خبریالانو د ټولنې مشر او آزاد خبریال رحمت الله نیکزاد په یو وسلوال برید کې وژل شو. لدې مخکې په هلمند کې د ازادۍ رادیو خبریال الیاس دای په کابل کې د تلو ټلویزیون په خوانی ویان یاماس یاوش او په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون ویان د ملاله میوان په جلا جلا بریدونو کې وژل شول. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره د هڅو ډاډ ورکوي. ښاغلی اندرابي پرون پنځشنبه په کابل کې په دې اړه خبریالانو ته څرګندونې وکړې.
ما در سکتور امنیتی بلخص در شهر کابل
مش په امنیتی سکتور کې په تیر په کابل کې کلک تدابیر نیولې دي. ل ملي امنیت سره مو یو ګډ جامع پلان برابر کړی. مش د ګډ او پرتفیق اقدامات لاري د ټولنې لټولو پوړیو سره د دې ظلم مخنیولای شو. مش ټولو ته ډاډ ورکوه چې هغوی نشي کولای د دې وژنو په وسیله د تیرو اتلو سو کلونو د لاسته راوړنو د خوندي کولو لپاره زموږ اراده کمزوري کړي.
بلخو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر ټویټر په یو بیان کې هدفي وژنې د سولې پر وړاندې یو ګواښ بللی او د دې حمله د سمدستي بندیدو غوښتنه یې کړې. ښاغلی خلیلزاد پر فرشته کوهستانی او یوسف رشید وروستۍ حمله غندلې دي. ملګرو ملتونو هم په افغانستان کې د خبریالانو د بشري حقوقو او مدني ټولنې د فعالانو او مخکښو شخصیتونو پر هدفی وژنو اندېښنه ښودلې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ پر خپل ټویټر پانه په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو په برخه کې پخوانی غوښتنه تکرار کړه او ویل د ملکی وګړو هدفی وژنې په ډېره چټکۍ کېږي چې د اندېښنې وړ دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ خلاصدي رادیو اوري. افغان لوبغړی احمد ولی هوتک د کورنۍ چار وزارت لخوا د نشي توکو پر ضد مبارزه پولیسو د سفیر په توګه وټاکل سو. افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې نشي توکي پکښې په پراخه کچه کرل کیږي. لدی سره سره د کورنۍ چار وزارت وایي په 2020 کال کې نږدې 3.5 زره کسان نیولې دي. په دې اړه نور په دې راپور کې اوریدلی سي.
که څه هم افغانستان د نړۍ په کچه د نشي توکو په کښت کې لومړی مقام لري، خو د دې هېواد د کورنیو چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې د پولیسو په توګه یو افغان لوبغاړی د سفیر په نوم نومول دی. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل له نشي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه د یو افغان لوبغاړي ټاکل د نشي توکو پر وړاندې د عامه پوهاوي په برخه کې یو اغیزمن ګام دی.
دا په دې معنا چې که یو ځوان پر ځان باور وکړي، ورزش وکړي او له نشه یي توکو ځان وساتي، په هر ماموریت او دنده کې به د یو ملي اتل په توګه راڅرګند شي.
په ورته وخت کې احمد ولی هوتک د نشه یي توکو سره د مبارزې پولیسو د سفیر په توګه خپل ګمارنه د ځوانانو لپاره یو ښه پیغام بولي چې په خبري څول نشه یي توکو ځان وساتي.
دا دې یو ښه پیغام ټولو منځګینو ته، ټولو ځوانانو ته ده.
احمد ولی هوتک داسې مال نشئی توکو سره د مبارزې د سفیر په توګه ټاکل کیږي چې د کورنیو چارو وزارت د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي. اوس هم په هیواد کې په پراخه سطحه نشئی توکي کرل کیږي. د چارواکو له قوله د دې نشئی توکو 15% په هغه سیمو کې کرل کیږي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. د نشئی توکو پر ضد د مبارزې معین محمد هاشم اورتاق:
د نشئی توکو د کښت له اړخه که ووایم، په 2013 کال کې 233,000 هکټار مځکه کې، او په 2019 کال کې بیا په 133,000 او 1500 هکټار ځمکه کې کرل سوي، یعنی تیر کال یې کښت کم سوی.
د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې په روان میلادي کال کې 2901 عملیات د نشئی توکو د لمنځوړو او یا هم د قاچاق د مخنیوي لپاره شوي، چې په پایله کې 3,413 تنه هم نیول شوي چې 98 تنه یې د عامه خدمتونو کارکوونکي دي. د دې وزارت له قوله په نیول شویو کې 10 تنه د قرغزستان، هندوستان، روسي او متحده عربي اماراتو اوسیدونکي دي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوسم یو نړیواله موضوع اخلو، مخکې تر دې چې د ازادي راډیو فرهنګي مجلې ته ورسو. اروپای ټولنې او بریتانیا له دې ټولنې څخه د بریتانیا تر وتلو وروسته په خپلو کې د سوداګرۍ پر تاریخي تړون موافقه وکړه. دا موافقه په داسې حال کې کیږي چې له 20 اروپایي هیوادونو جوړې ټولنې څخه د بریتانیا د وتلو نیټې ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په دې اړه تفصیل احمد تکل راکوي.
د اروپای کمیسیون مشر اورزولا وان ډیرلن له اروپای ټولنې د برتانیا د وتلو په دوام د سوداګرۍ پر تاریخي سند له موافقه وروسته وویل چې اروپای ټولنه او برتانیا به خپلو ګډو اهدافو ته د رسیدو لپاره د یو بل تر څنګ ولاړ وي. میرمن وان ډیرلن په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا لاره اوږده او کګلیچنه وه، خو پایله یې یوه ښه او متوازنه موافقه وه چې د دواړو لپاره مناسبه ده. برتانیا په 2018 کال کې د یوې ټول پښتنې په نتیجه کې له اروپایي ټولنې ووته چې د وتلو بهیر یې نږدې 11 میاشتې مخکې بشپړ شو، خو تر دې دمه له اروپایي ټولنې سره د آزادې تعرفې د سوداګرۍ په موافقه کې یو ځای وه. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم په لندن کې په یو خبري غونډه کې له اروپایي ټولنې د برتانیا د پوره وتلو هرکلی وکړ.
means a new stability and a new
فکر کوم دا معامله زموش په اړیکو کې چې کله نا کله ستونزمنې او پیچلی وي، د نوي ثبات او ډاډ په معنا ده. موږ به له یو بل سره دوستانه او متحدان پاتې شو.
د متوازن رقابت اصول او د برتانیا په اوبو کې د کب نیولو حق له اروپایي ټولنې د برتانیا تر وتلو وروسته د دواړو خواوو د سوداګرۍ د موافقه په خبرو کې د اختلاف مهم ټکی وو. د نوې مو